د ورځې لس بجې دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، بیا هم زه احمد تکل خراغلس درته وایم. د ورځې تر یولسو بجو په روانه خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه درته خبرو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی القاعده او طالبانو ته په یوه سترګه نه ګوري، او په ناټو کې د روسیې دایمي استازی وایي هیواد به هیڅکله هم ځان د افغانستان په شخړه کې بیا ښکیل نه کړي. د دې موضوعاتو په اړه پر راپورونو سربیره نور مسایل لرو چې له خبرونو وروسته به خپره شي، خو تر هر څه مخکې جناقه الکوزی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پینماړی وی په افغانستان کې طالبانو د القاعده شبکې په نسبت د امریکا امنیت ته لږ خطر مخ کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په قاطع اکثریت سره په افغانستان کې د ایساف ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو مشران غونډه کوي، او ترکیه او ارمنستان نن د اړیکو ښه کولو تاریخي تړون لاسلیک کوي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې طالبانو د القاعده ترورستي شبکې په نسبت د امریکا امنیت ته لږ خطر مخامخ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان پاکستان په ستراتیژۍ باندې کره کتنه پیل کړې، او تر اوسه یې په دې اړه کومه غوڅه پرېکړه نه ده کړې. ګیبس د پنجشنبې په ورځ وویل د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ څرګند توپیر موجود دی. د وویل زیات ګمان کېږي چې القاعده دا مهال په پاکستان کې اډې لري، او د یوې نړیوالې جهادي شبکې په توګه په امریکا باندې د حملې کولو په لټه کې ده. د سپینې ماڼۍ ویان طالبان ډېر زیات بد خلک وبلل، او وایي ډېر بد کارونه یې کړی دي. خدای هم وویل چې طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته مستقیم خطر نه دی مخامخ کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت سره په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ځواک یا آیساف ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د ناتو په مشرۍ آیساف ځواک څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې هلو ځلو ته د دوام ورکړي، تر څو دا ځواکونه د افغانستان د ساتنې په کار کې په خپلو پښو ودرېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې د ملکي افغانانو د ساتنې او د ملکي تلفاتو د کمولو په اهمیت ټینګار شوی دی. امنیت شورا آیساف ځواک ته د زیاتو منابعو، وسایلو او کسانو د برابرولو غږ وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او امنیت شورا په کابل کې د هند سفارت ته نږدې ځان وژنو کې حمله چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او شاوخوا 80 نور پکې ټپیان شوي په کلکه وغندله. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي دا حمله په ډېر جدیت سره غندي. په اعلامیه کې افغاني ټولنې ته د طالبانو، القاعده شبکې او وسلوالو ډلو لخوا د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې، او وایي حمله کوونکي او عاملین باید چې عدالت ته وړاندې شي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی، او وایي د هند سفارت یې په نښه کړی و. دا په تیرو 15 میاشتو کې په کابل کې د هند په سفارت دوهم ځان وژونکې حمله ده. د افغانستان د دفاع وزارت په ویلامی کې ویلي افغان او د ناتو په مشرۍ ځواکونو د هیواد په جنوب کې په جلا جلا نښتو کې لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان وژلي دي. په دې اعلامیه کې چې پرون خبره شوې همداراز ویل شوي چې په دې عملیاتو کې افغان او آیساف ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. په هلمند ولایت او ګومل سیمه کې دغه نښتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د نهم کال له پیل سره سمې شوي دي. د وسلوالو طالبانو مشرتابه د عملیاتو د نهم کال د پیل په مناسبت په یوې خپرې شوې اعلامیې کې ویلي په نړۍ کې د اروپایي هیوادونو په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد ته د زیان رسولو نیت نه لري. له اعلامیې څخه څرګندېږي چې کېدای شي د وسلوالې ډلې منظور دا وي چې له القاعده شبکې څخه د ځان د جلا کولو هڅه کوي. القاعده شبکې د امریکا او د هغه د متحدینو په وړاندې په نړیواله سطحه جهاد اعلان کړی دی. له نیمرود څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې مرکز زرنج هوایي ډګر ته نږدې یو الوتکه غورځېدلې ده. د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد ازادي راډیو ته ویلي الوتکه د غورځېدو له امله نه، بلکې د رنوی له لیکې څخه د انحراف په مهال تخریب شوي، خو سورلیو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون پرون د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د وروستیو څېړنو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل دواړه مشران په ټلیفوني خبرو کې سلا شول چې خپلو نږدې مشورو ته به دوام ورکړي. د دوی ټلیفوني خبرې په داسې حال کې وشوې چې د امریکا اداره او کانګرس افغانستان ته د نورو اضافي سرتیرو د استولو په اړه جدي بحثونه کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د پراخې څېړنې په دوام کې د چهارشنبې په ورځ له خپلو لوړ رتبه پوځي، استخباراتي او سیاسي چارواکو سره وکتل. د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو مشران نن د مالدووا په مرکز چسیناو کې غونډه کوي. د مرکزی آسیا د پنځو جمهوریتونو څلورو مشرانو د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان جمهور رئیسانو په غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې او په ځای د ټیټې رتبې استازي استولي دي. ګرجستان چې په تیر اوړي کې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د ډلې لست څخه ځان ایستلی په غونډه کې ګډون نه کوي. راپورونه وایي دا لا هم نه ده څرګنده چې د مالدووا دې غونډې ته به د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو هم لاړ شي. یوشچنکو د تیر اګست میاشت کې د روسیې له جمهور رئیس دیمتری مدویدف سره شخړه کړې وه او په یوشچنکو یې تور لګولی و چې د روسیې ضد پالیسي پر مخ وړي. د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو د دې غونډې پر رسمي اجنډا کې ښودل شوی چې د اقتصادي، بشري او امنیتي همکاریو په اړه د شلو پروژو په مسودو به خبرې وشي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن نن د سویس زوریخ ښار ته ځي او هلته به د ارمنستان او ترکمن او ترکیې ترمنځ د اړیکو ښه کولو د تاریخي تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویل کلینټن به دغه راز د خپل سفر په جریان کې د روسیې او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره چې دوی هم مراسمو ته رابلل شوي د ایران په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې ترکیه او ارمنستان به د ډیپلوماتیکي اړیکو د ټینګولو تړونونه لاسلیک کړي او له څو لسیزو دښمنۍ وروسته به خپلې پولې یو د بل پر مخ خلاصې کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې په سر دښمنۍ پیدا شوې دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې راپورونه او مرکې لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د نړیوالو ځواکونو ماموریت تمدید کړ. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي پرون وویل چې هیواد به هیڅکله هم بیا ځرنه افغانستان په شخړه کې ښکیل نه کړي. امریکایي چارواکي وایي القاعده او طالبان دوه بېلې ډلې دي او سپینه مڼۍ د طالبانو له ځینو ډلو سره د تماس په فکر کې ده. په دې اړه مو له یو افغان کارپوه سره خبرې کړې دي.
دا ځل که واقعا استفاده اخیستل د سیاسي کریز په اساس د دې خوا او بیا خوا نه وي، امید دی او فکر کوم چې مسله به نهایت ته ورسیږي.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو بشپړ نتایج اعلان شي. په دې اړه مو یو مفصل راپور درته برابر کړی او په پای کې به د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي درو پیژنو. نو د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اتفاق په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ناټو د سوله ساتي نړیوال ځواک ماموریت تمدید کړ. د امنیت شورا 15 غړو هیوادو پرون د ناټو په سوله ساتي نړیوال ځواک ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو، پرمختګ او پیاوړي کولو هڅو ته دوام ورکړي څو په خپله خودکفا شي او د خپل هیواد ساتنه وکړي. په دې پریکړه لیک کې د ملکي افغانانو د ساتنې پر اهمیت هم ټینګار شوی. صالحه اساقزی خالقی د دې موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ژمنې تر څېړنې لاندې دي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف یا نړیوال سوله ساتي او یا زره کسیز ځواک ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ او په دغه هیواد کې د ملکیانو پر ساتنې ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر جان ساورس وویل دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړیو هیوادونو په یوه غږ دا پریکړه تصویب کړه، له دې څرګندېږي چې په افغانستان کې نړیوال زیرونه له څومره زیات ملاتړ څخه برخمن دي. د امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو لپاره د زیاتو تجهیزاتو، سرتیرو او منابعو د برابرولو غوښتنه شوې ده. خو په دغه پریکړه لیک کې د ناټو د غړیو هیوادونو ترمنځ د ځواکونو د کموالي یا زیاتوالي په اړه بحثونو ته اشاره نه ده شوې. دغه پریکړه لیک همداراس هغو بسونو او څیړنو ته هم کومه اشاره نه کوي چې په واشنگټن کې افغانستان ته د نورو 40,000 اضافي عسکرو د استولو د امکان په اړه روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د پوځي مشرانو په غوښتنه غور کوي چې افغانستان ته یې د نورو اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې او ټاکل شوې ده چې دی به په دې اړه په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 15,000 سرتیری لري چې د دوغو ځواکونو 10,000 یې د ناټو په لیکو کې خدمت کوي او 10,000 نورې د امریکا په مشرۍ په ائتلاف ځواکونو کې شامل دي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ماموریت د تمدیدولو پریکړه لیک د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي څو وکړای شي د خپل هیواد امنیتي مسؤلیت په خپل غړ واخلي. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف ستراتیژي په دغه هیواد کې د اردو او پولیسو د سرتیرو د شمیر پر زیاتېدو متمرکز ده څو د ناټو او امریکا ځواکونه یو ورځ له افغانستان څخه ووزي او مسؤلیت افغانانو ته پرېږدي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس اتوي ټاکل شوې ده چې د دوو راتلونکو کلونو په موده کې 140,000 افغان سرتیري وروزل شي، خو امریکایي مقامات چې د افغان سرتیرو د روزلو او تجهیزاتو لګښت ورکوي په دې باور دي چې دغه شمیر باید نور هم زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل د امنیت شورا دغه پریکړه حتی د ملکیانو د ساتنې پر اهمیت هم ټینګار کوي. د امنیت شورا په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه هم جدي اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د بشري حقوقو او انساني قوانینو د رعایت غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د نړیوالو ځواکونو ماموریت تمدید کړ. لبلې خوا په روسیا کې د ناټو دایمي استازي وایي چې روسیا به هیڅ کله هم د افغانستان په شخړه کې ورګډ نشي او نه به هم د هیواد ته سرتیری ولیږي. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوک رسموسن د طالبانو د رژیم د نسکورولو په مقصد د نړیوال ائتلاف د پوځي عملیاتو د پایل د اتمي کلیزې په مناسبت په وینا کې له روسیې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان په جګړه کې ونډه واخلي. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې هیواد یې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د مسئلې په حل کې مرستې ته چمتو دی. دی وایي روسیې د امریکا او ناټو ځواکونو ته د پوځي ترانزیت لاره ورکړې، د افغانستان پوځي او ملکی کادرونه روزي او له دې هیواد سره بشري مرستې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د سقوط د اتمي کلیزې په مناسبت د ناټو عمومي منشي اندري فوک راسموسن وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې روسیا د افغانستان په مسله کې په پراخه توګه ونډه واخلي او د افغانستان په جګړه کې د نړیوالې ټولنې سره ګډون وکړي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه روسیا کولی شي د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره وسلې، مهمات او نور پوځي تجهیزات برابر کړي او هم د افغانستان ملي پوځ ته پوځي روزنه او تمرین ورکړي. ناټو عمومي منشي راسموسن وایي موږ باید د روسیې سره په ګډه هڅه وکړو چې د افغانستان اوسنی کړکېچن حالت بدل کړو او په هیواد کې سوله او آرامي واکمنه سي. خو په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمتري راګوزین د پنځشنبه په ورځ وویل چې روسیې به په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې برخه وانه کړي او هغه هیواد ته به خپل عسکر ونه لیږي. په ناټو کې د روسیې ډیپلوماټ وایي چې د ناټو عمومي منشي د روسیې په دریځ ښه پوهیږي چې روسیا هیڅ کلام نه غواړي د افغانستان په لانجه کې ښکېل سي.
د امریکا
متحده ایالاتو او د هغې متحدینو بیا هم هغه تېروتنې تکراروي کوم چې شوروي پوځیانو په خپل وخت کې وکړې او موږ به د افغانستان په جګړه کې په هیڅ ډول او هیڅ شرایطو کې برخه وانه کړو. له دې سره هممهاله د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري نیسترینکا د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچ د پوځي لارې ناممکن دی ځکه اتو کالو جګړو وښودله چې جګړه د حل لاره نه ده. دی وایي د پوځي لارې تر څنګ هممهاله په کمپلیکسي یا یو لړ مجموعي کارونه لکه د هغه هیواد سره په ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ کې مرسته او همکاري وسي. نیسترینکا وایي چې روسیا د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د کړکېچ په هواري کې مرسته او همکاري کوي. موږ د دې هدف لپاره د امریکا متحده ایالاتو او ناټو ته د خپلې خاورې د لارې افغانستان ته د پوځي بارونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. دی وایي روسیه د افغانستان پوځي او ملکي کدرونه روزلي او له هغه هیواد سره په بیلابیلو پړاوونو کې بشري مرستې کړې دي. دی په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په اړه وایي چې د دولت مخالفینو طالبانو ته دې په دولت کې ټاکلې ونډه ورکړل شي، په دې شرط چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني او وسله پر ځمکه کښېږدي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
www.azadiradio.com
سپینه مانی وای په افغانستان کې د القاعده شبکې په پرتله وسلوال طالبان امریکا ته کم ګواښ پیښوي. د سپینه مانی ویاند رابرټ ګیبس پرون وویل په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او سیمه کې د امریکا پر ستراتیژۍ غور کوي، له طالبانو سره د روغې په اړه کومه پریکړه نه ده شوې، خو ده څرګنده کړه چې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ توپیر شته.
They're not the same type of group. Al-Qaeda is a global transnational.
دا دواړه سره ورته ډلې نه دي. القاعده یو نړیوال د ټول نړۍ په کچه جهادي غورزنګ دی چې د امریکا پر متحده ایالاتو یې بریدونه وکړل، زمونږ پر متحدانو یې بریدونه وکړل. د دې بریدونو پلانونو ته دوام ورکوي او نیت یې دا دی چې بیا هم ورته حمله وکړي. په طالبانو کې هم داسې کسان شته چې القاعده شبکې ته پناه ورکړه او دې ته ورته اجنډا لري، خو همدارس په طالبانو کې د پام وړ شمیر کسان شته چې سیمه ییز جنگیالي دي او ډېره متفاوته اجنډا لري. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي و چې د امریکا حکومت د طالبانو له یو شمیر عناصرو سره د همکارۍ په اړه غور کوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. له بلې خوا د راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن ناوخته له خپلو جګپړو امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان او پاکستان په اړه یو ځل بیا خبرې وکړي. تیر ځل دا خبرې د تیرې چهارشنبې په ورځ شوې وې. آیا د سپینې ماڼۍ د چارواکو وروستۍ څرګندونې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره امید کېدای شي؟ په دې اړه مې شیبه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهند ودیر ساپی سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا د سپینې ماڼۍ د ویاند رابرټ ګیبس او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن وروستۍ ویناوې د امریکایي چارواکو په دریځ کې د بدلون څرګندونه کوي.
په دې مورد کې داسې ووایم چې د بوم د کانفرانس نه بعد هغه اقدامات چې د طالبانو د رژیم په ضد باندې وشو، هر څه چې و په ډېر بیړې او عجلې د کارونو صورت ونیو او د افغاني طالبانو هغه غوښتنو ته چې دوی نه د القاعدې سره تړلي دي نه بن لادن غواړي، او دوی فیصله کړې وه په کندهار کې د طالبانو د عالمانو شورا چې بن لادن هر خواته چې تلی شي آزاد دی، او نه غوښتل چې دوی او افغانستان د هغه په سر برباد کړي او خراب شي، مګر چا یې خبرې ته غوږ ونه نیوه. او بوش خپله وویل چې اوس ټایم اوور دی، وخت نشته او په حمله شروع کړله. نو اوس اوباما ته هم په کار نه ده چې په بیړه داسې تصمیم ونیسي چې دی په مقابل کې لکه د القاعدې د سازمان په مقابل کې چې دریز لري اختیار کړي. افغانان خپل ټاټوبی د هیڅ نقطې د دنیا سره نه برابروي، نو په دې لحاظ افغاني طالبان د القاعده پسې نه ځي. همدارنګه که امریکایي قوه یا خارجي قوه خپل وطن کې نه غواړي، نورې قواوې هم ولو دوی مسلمان او عربي قواوې اوسي په دوی حکومتو کې د هغو طرفدار نه دي. نو ځکه اوباما شاید د حقیقت ته رسېدلی اوسي، غواړي نورې هم تثبیت کړي او په احتیاط کام کړي دي په افغانستان کې د راتلونکي لپاره.
تاسو د طالبانو یادونه وکړه. نن مو په خبرونو کې درلودل چې د طالبانو مشرتابه په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دوی د اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد ته د زیان رسولو په فکر کې نه دي. فکر کوي چې دا خبر پانه د طالبانو د سپینې ماڼۍ د ویان سره تقریبا په یو وخت کې خبرېږي، دا دواړه ارتباط سره لري سپای صاحب؟
او فکر کوم چې طالبان د دې رقم میسیج او پیغام د لیږلو نه غواړي دا جهان ته برملا کړي چې دوی د خارجي قوتونو یا منابعو پر ضد چې د امریکا او د اروپا پر ضد اساسي پروګرامونه د کلونو او شاید قانونو مخکې نه لري، د هغو په پل پل نه ږدي. دوی نه غواړي چې دنیا دوی د القاعده لاسپوچي وګڼي چې دوی استخدام شوي اوسي او د امریکا او اروپا پر ضد دلته و جنگي. نو ځکه دا پیام همدا رسایي چې
دوی سره کا مذاکرات شي کا حیثیت ورته ورکړل شي کا احترام ورته وشي دوی کا حاضر دي دیتا چې القاعده او دې غونډه ارګنایزیشنونه ځان راوباسي خپل په وطن کې ځای په ځای شي.
سپای صاحب، دغه سید سرګندونې د نړیوالې ټولنې لخوا، د افغانستان د حکومت لخوا، او کله ناکله هم د طالبانو د مشرانو لخوا په تیرو اتو کلونو کې څو وارې شوي دي. دا ځل تاسو څومره امیدواره یاستئ چې دا به یو بدلیدونکی پړاو او یا مثلا یو نوی پیل وي په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره؟
زه فکر کوم چې د تیرو وختو کې که د افغانستان حکومت د خوا یا د نړیوالو د حلقو د خوا یا هیوادو د خوا یا حتی د طالبانو د خوا که ایزار شوي وي، د تکتیکي جنبې درلودلې. هر یو ځان ته وخت غوښته او غوښتلې چې بل اطاعت ته ځان در دعوت کړي، مګر اوس د وروستیو انتخاباتو وښوده چې ملت څه هم ونه نیوه او د ملت په سرنوشتو په رایې باندې لوبې هم وشولې، هم تخطي هم تقلب. نو ځکه په دې طالبان هم سترګې لري، پوهېږي چې که د فعلي حکومت سره د قوت سره یې خلک نه درېږي، د افغانستان خلک خپل تصمیم خپله فاصله دې نیولی شي او د هغې نه طالبان هم ځان نه شي ژغورلی. نو دا ځل که واقعا د تکتیکي نه وي او استفاده اخیستل د سیاسي کریز په اساس د دې خوا او د اخوا نه نه وي، امید دی او فکر کوم چې مسله به نهایت ته ورسیږي او یا لاره به د رڼا خواته او د سولې خواته آینده افغانستان ته خلاصه شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر ساپی سره مرکه مو اورېده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورځې لس بجې او 22 دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د مخنیوي لپاره یې د روسیې له حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی. د دې وزارت ویان زلمی افضلی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تړون له مخې به د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول اداره هڅه وکړي چې په بهر کې د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي او کاروباریان په نښه کړي او له افغانستان سره یې د قاچاق اړیکې وشلوي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې له روسیې سره به نوی لاسلیک شوی تړون وکړی شي چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د مسکو له لارې د مخدره موادو قاچاق کوونکي په نښه او وینیسي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر جنرال خدایداد اوس مهال په روسیه کې دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې زیاتې مرستې جلب کړي. د وزارت ویان زلمی افضلی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې له روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په هکله خبریالانو ته څرګندونې وکړې او ویې ویل
څه تفاهمنامه موږ د روسیې د حکومت سره امضا کړې ده. امیدوار یو چې دغه تفاهمنامه یو مثبت رنګ ولري چې هغه به د قاچاقبرانو په دسګیری کې د مختلفو ادواجاتو او داروګانو په راوړل کې افغانستان کې او مختلف لارو چارو کې د افغانستان د حکومت سره او د افغانستان د ټولو هغه برخو سره چې د نشه توکو سره پر ضد مبارزې په لارو کې خپل علیزلې کوي په هغه سره به کومک کوي.
د وویل دا تړون د ملګرو ملتو له کنوانسیونونو سره سم اوس مهال د دریو کالو لپاره لاسلیک شوی او هیله ده چې ښې پایلې ولري. دا هم وویل د تړون یو ماده دا هم ده چې روسیه به د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د افغانستان د پولیسو پر روزلو او تجهیزولو کې هم برخه اخلي.
ارتقای ظرفیت برای پولیس مبارزه با مواد مخدر و تمام
د مخدره موادو پر ضد مبارزه د پولیسو د ظرفیت لوړول بل مهم ټکی دی چې په تړون کې ذکر شوی. روسیه ژمنه شوی چې په دې مبارزه کې د افغانستان له ټولو ارګانونو سره مسلکي مرستې وکړي.
د روسیې د مخدره موادو د کنټرول له ادارې سره دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د مخنیوي او د هیروین جوړولو د فابریکو د لمنځه وړلو لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. د کورنۍ چارو او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارتونو د حل زلو سره سره بیا هم ویل کیږي چې دا هیواد اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې شمیرل کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د روسیې له حکومت سره د نشه یي موادو د کاروباریانو د نیولو او تعقیب په اړه یو تړون لاسلیک کړی. په فرا کې پرون د اقوامو قبایلو کوچیانو ریاست او د ولایتي شورا د غړو په ګډون یوه غونډه کې له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د دې غونډې یو مهم هدف دا بلل شوی چې په فرا کې د کوکنارو لپاره بدیل کښت پیدا شي، ځکه دوی وایي چې زیات خلک په دې ولایت کې د بېلابېلو ستونزو له وجې د کوکنارو کرلو ته مجبور دي. په دې اړه په فرا کې د ازادۍ راډیو خبریال په خپل راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د فرا د څانګې له رئیس جمعه خان بشری سره خبرې کړې دي.
د نشي توکو پر ضد مبارزې لپاره تقریبا څلور میاشتې کمپاین لرو. په دې کمپاین کې علاوه پر دې چې د نشي توکو پر ضد مبارزې ریاست زیاتره هلې ځلې کوي او د خلکو سره مستقیم تماسونه لري او خلکو ته آګاهي ورکوي، موږ د ستراتیژي په اساس د فراه ولایت ټول اړوند ادارات موږ هڅولې دي او دوی ته دا وظیفه سپارلې ده چې وختن فوختن هر اداره کولی شي چې د خلکو لپاره دغسې غونډې جوړې کړي او خلکو ته آګاهي ورکړي. نو بنا دا غونډه د قبایلو د ریاست د خوا څخه، د کوچیانو د ریاست د خوا څخه او د ولایتي شورا او زیاتره د ولسوالیو په سطح قومي مشران متنفذین او د مرکز د ټولو هغه ساحاتو څخه چې هغه زیاتره خلک چې په دې موخه مخدره موادو په کښت کې دخیل وه د هغوی مشران راغوښتل سي. نو موږ جدي کمپاین همدا اوس روان کړی دی. موږ غواړو چې علاوه پر دې باندې چې موږ په مرکز کې دا کمپاین شروع کړی دی، په ولسوالیو کې د ولسوالانو سره مو ډېر کار کړی دی، قومي مشران مرکز ته هم غوښتي وو.
تیر کال هم په فراه ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و چې شمیرنه به یې د ښاغلي بشری څخه واورو.
ملګري ملتونو د UNODC د ارقام په اساس 1325 کیلومتر مربع مځکه تیر کال کرل شوی و چې تقریبا 1400 متریک ټنه تریاک د فراه د ولایت تولید دو تیر کال. نو دغه د نشه یي توکو زیاتره کښت په هغه ولسوالیو کې دی چې هغې وي ناامن دي، خصوصا د بالابلوک ولسوالي، د بکوا ولسوالي، د خاکسپید ولسوالي، ګلستان ولسوالي، دا څلور ولسوالي ډېرې ناامن دي او په دې کې ډېر کښتم کېږي.
خو له بلې خوا بیا فرایي کروندګر وایي که دوی ته اسانتیاوې برابرې شي نو دوی به هېڅکله هم کوکنار ونه کړي.
نظر محمد د بزګرانو د کښتګرو یو نفر یم. دا غونډې خو د بزګرانو دپاره ډېرې ښه دي چې تریاک ونه کړي، خلکو ته تبلیغ وسي، خلک رانمایي سي. پروش کال یې موږ ته راکړي دي غنم یې راکړي دي، څه څه یو بوجي یو دوې بوجي کود یې راکړي دي، که ساژن موږ سره تاسې همکاري وسي، مثلا نور تخمونه اصلاح راشي، نور شیان راکړي، دا خو ډېر مفید دي. موږ ته غنم ښه دي، موږ ته د زعفرانو تخمونه، د پالیزو په باره کې چې موږ سره کود او تیلو دا کومه کوسي دا شیان ښه دي.
ولی جمعه خان بشری د مخدره توکو پر ضد مبارزې رئیس بیا وایي چې د کوکنارو ګټه یوازې بهرنیانو ته رسیږي او دې ټکي ته باید کروندګر پاملرنه وکړي.
که دوی په دې پوه سي په هېڅ وجه به دا ونه کړي، اما اکثره خلک یو تعداد کسان دي چې هغوی تشویقوي او په دې کې لوی لوی مافیا ډلې لاس لري، نه یوازې د فراه بلکې د افغانستان د نورو ساحاتو څخه د فراه خلک هڅول کېږي او دوی ته زمینه مساعدېږي، پیسې ورکول کېږي څو دوی دغه خطرناکه بوټي په فراه کې وکړي، او د دې ګټې مطلق مافیا ته او هغه لوی لوی بانډو ته تکیه کېږي. او د دې باوجود 40% ګټه د دغه مخدره موادو څخه د ایران دولت ترلاسه کوي، د هغه ځای قاچاقبران البته، او 60% ګټې په ترکیه کې بینالمللي مافیا ترلاسه کوي، او 10% نورې د اروپا او امریکا قاچاقبران چې د هغه ځای لږ ډېر قاچاق کوي ترکیه څخه هغه ترلاسه کوي.
نوموړی ژمنه کوي چې سږ کال به ځینې اړین کرنیز توکي په ځمکه لرونکو باندې وویشي. باید یادونه وشي چې کابو یو میاشت وروسته د کوکنارو د کرلو موسم رارسیږي او فرایي ځمکه لرونکي وایي که دولت دوی ته کوم مناسب بدل باندې نه کړي نو دوی بیا مجبور دي چې کوکنار وکري.
له فرا څخه د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې په دې ولایت کې د سیمې د بزګرانو او چارواکو په ګډون په غونډه کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د خبرونې په دوام کې به په یو بل راپور کې د ننګرهار ولایت د بزګرانو پر ستونزو او پر یو وړاندیز هم خبر شئ.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړي www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
لسنی می بجه شوی قدر منوریدون کو مخکلی دی چه نور و راپورونه تور شو داده دی افغانستان او نره دی مهم و خبرونه سرخطونه جنقه الکوزای او روی
سپیره مانه وای پا افغانستان که طالبانو دا القاعده تروریستی شبکی پر نسبت دا امریکا امنیت تلک خطر مخامخ کرده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت سره په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا آیساف ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او امنیت شورا په کابل کې د هند سفارت ته نږدې ځان وژونکي حمله چې لږ تر لږه 19 کسان پکې مړه او شاوخوا اتیا نور پکې ټپیان شوي په کلکه وغندله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان او ناتو ځواکونو د هیواد په جنوب کې په جلا جلا نښتو کې لږ تر لږه 28 تنه وسله وال طالبان وژلي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن نن د سویس زوریخ ښار ته ځي او هلته به د ارمنستان او ترکیې ترمنځ د اړیکو ښه کولو د تاریخي تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. او راپورونه وایي د میامر ډیموکراسۍ پلوې مشرې آون سان سوچی یې له لویدیځو ډیپلوماتانو سره وکتل.
دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې پرون د لید یا بینایۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه چې په ترڅ کې د لیدنې او د سترګو د نظر پر خوندي ساتلو ټینګار وشو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی په هیواد کې د نابینایۍ د مخنیوي او د سترګو د درملنې لپاره پراخ پروګرامونه تر لاسه لاندې لري. دا چارواکي همداراز وایي چې په کابل کې به د سترګو د درملنې یو مسلکي مرکز جوړ کړي. د ورکل شویو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 400,000 نابینایان یا داسې خلک اوسیږي چې د سترګو په ناروغیو اخته دي. نورحال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال معصوم پښتون په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د نابینایانو او د سترګو د ناروغۍ د درملنې لپاره پراخ پروګرامونه تر لاسه لاندې لري. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر نادر حیات پنځشنبه په ورځ د لیدنې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په ویاړ جوړ شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې 300,000 کسان په سترګو نه ویني او یا هم د سترګو په ناروغیو اخته دي. ډاکټر حیات وایي چې د روغتیا وزارت په کابل کې د سترګو د درملنې یو مسلکي روزنیز مرکز هم جوړوي.
وزارت ساعت اومه پلان
د عامې روغتیا وزارت پلان لري ترڅو د سترګو د ډاکټرانو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره ډېر ژر د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د کابل د نور په روغتون کې یو مرکز جوړ او سنبال کړي.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د سوي څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه کسان چې د سترګو ناروغي تر اتیا پیش سره ډېر وي لا هم د درملنې وړ دي. دوی وایي افغانستان د هغه نړیوال تړون غړي هم دي چې تر 2000 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د سترګو د نابینایۍ مخنیوی کوي. د دغه تړون له مخې د عامې روغتیا وزارت به د ټولو هغو کسانو درملنه کوي چې د بیلابیلو ناروغیو له امله نابینا شوي. د روغتیا وزارت وایي چې هر کال په افغانستان کې 25,000 کسان د بیلابیلو لاملونو له مخې د سترګو په ناروغۍ اخته کیږي چې ځینې د ناسمې درملنې او نه پوهاوي په خاطر د تل لپاره نابینا کیږي. همدارنګه د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په ټول هیواد کې د سترګو په ناروغیو اخته 26,000 کسان د ګرځند ډلو لخوا تر درملنې لاندې نیولې دي. خو د نابینایانو د مسلکي ښوونځي استاد رحیم حسن وایي چې عامې روغتیا وزارت دوی هیر کړي او هیڅ ډول مرسته نه ورسره کوي.
د عامې روغتیا وزارت یا کوم این جی او لخوا زموږ سره څه نه دي شوي، ولی دوی د ړندو مسلکي مکتب هیر کړی دی. موږ هیله لرو چې دوی خپل ډاکټران موږ ته راولېږي چې زموږ زده کوونکي څه ستونزې لري زموږ سره هیڅ همکاري نه ده شوي.
د لیدنې نړیواله ورځ د 1999 میلادي کال راورسته په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او په افغانستان کې د 2002 کال را په دې خوا لمانځل کیږي. د روغتیا پوهانو په خبره په افغانستان کې د سترګو د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ډېر اړین دی ترڅو خلک د ورپېښېدونکو ناروغیو د درملنې لپاره له سمې لارې کار واخلي او له ستونزو سره مخ نشي. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایي تګ راتګ په برخه کې به مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت چارواکو پرون وویل چې له کابله به پېښور او اسلام آباد ته د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای، کامیر او آریانا پروازونه زیات شي. دوی هم دراز د پاکستان ته د الوتکو ټکټونه هم ارزانه کړی دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د پاکستان د سفارت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ د کابل په ښار کې د پی آی ای د یو دفتر د لا تجهیزېدو پر مهال وویل چې دوی د افغانستان د دولت له مربوطو ارګانونو سره تفاهم کړی دی چې د کابل پیښور او کابل اسلام آباد ترمنځ به پروازونه زیات، د ټکټونو بیې به راټیټې او خلکو ته به پکې ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق وویل چې له افغانستان څخه پاکستان او له پاکستان څخه افغانستان ته هر ورځ کابو 50,000 خلک تګ راتګ کوي او دوی افغاني او پاکستانی شرکتونو ته دا زمینه برابره کړې ده چې په اونۍ کې د دواړو هیوادونو ته د دوی پروازونه دوه برابره کړي. ده وویل
هوایی ترافیک که مونږ یو ام او یو افغانستان سره یاداش افغانستان او پاکستان سره د سخت کړه دي چې د هغه مطابق لس پروازونه پرایویټ ایرلاینز چلول شي په هفته کې، خو که ضرورت نو مونږ دینم سیوا پروازونه چې کوم دی هغه ته تیار یو، لس پروازه پاکستانی کمپنۍ چلول شي او لس پروازه افغاني کمپنۍ چلول شي. اوس هم ډیر مونږ سره دغه موجود دي کې د پروازونو تعداد سیوا شي.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر دا هم وویل چې دوی په کابل کې د پی آی ای دفترونه په الکترونیکی سیستم واړول چې د ټیکټ اخستلو چارې آسان او د ورکېدو اندېښنې ورکې کړي. د دواړو هیوادونو ته د پروازونو او د ټیکټونو د بایو په حق له وویل
مخکې دوه پروازونه دی هفته کې اوس سلور دی او دا انشاءالله نور هم سیوا کیږي. قیمتونه هم کم شو، $600 نو پشاور 220 شو او اسلام آباد $300 شو راوند ټکټ. شلم تاریخ نه کام ایر هم خپل پرواز شروع کړي اسلام آباد ته او دوه پروازونه پیښور ته هم کام ایر شروع کړي. نو دا ټول به تقریبا بیا وہ پرواز شي پاکستان ته انشاءالله په دوه هفتو کې دننه دننه. د پی آی ای یو پرواز پیښور ته دی، سلور پرواز اسلام آباد ته دی، د کام ایر دوه پرواز او پیښور ته یو پرواز به اسلام آباد ته دی.
خو د افغانستان خلک وایي چې دا بای اوس هم پورته دی او هیله ده چې پاکستانی مقامات په دې برخه کې نور مرستې هم وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت بزګر وایي چې د نړیوالو مرستې له دوی سره سمې نه کیږي. ننګرهار یوازینی ولایت نه دی چې بزګران یې د مرستو په ویش کې له بې عدالتۍ شکایت کوي، خو ننګرهاري بزګران د ستونزو د حل لپاره یو وړاندیز هم لري. پر دې موضوع له جلال آباده د ازادۍ راډیو د خبریال دا راپور راستولی.
د ننګرهار ولایت بزګر غواړي چې په جلال آباد کې د بورې پخوانۍ غیر فعاله کارخانه ورته بیرته جوړه شي. بزګر وایي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په رښتینی توګه د کوکنارو مخنیوی غواړي، باید د ګنیو او جغندرو کښت ترویج کړي او د بورې کارخانه فعاله کړي. د ننګرهار یو شمېر استوګنو بزګرو ازادۍ راډیو ته وویل
دلته د قندو فابریکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې دا فعاله وه، ډېر زیات شکر یا بورې تولیدوله او حتی داسې اوس دغه ته رسېده چې ټول افغانستان لپاره کېدای شي که چېرته دا نورم پسی وده کرده و انتول افغانستان ته کفایت کرده. داشه مثلا زمانگا مواسی منگورو دسی کارونه کهی چه نن کارو که سبا آقا کار بیا اورانی او لمن زلار شیا مثلا دیوالو جوڑا و لو دا مسائل دا عمل تا پاتی کی گی و سو رزی و سو کس ور مصروفی گی و نور ختم کی گی. دا یو بلا لاره دی مخادره موادو دل منزورو لیا دی کوکنارو دی کر یو دیل خب بدیل لاره دا هم دا چه مثلا خلق دی غب زی گنی و کری او دی گنی پو لور قیمت باندی دل تا دی دولت لخوانه خریداری شی او دا غین بوره تورید شی.
زمانو سالم احمد دی بوره پامرکا باید چه منگ تاسو پخپل ایواد که جور شی او مخکم پا دیزه که جورو او بیا باید چه جور شی پوشو چه د خارج د مونږ ته راځي، باید چې مونږ په خپل وطن د خپل د وطن د خاورې خدمتګاران شو. خارجان نری وایي چې کوګنار مو کوي، کوګنار څه نه کوي، خو دا څه داسې وکړي که نه چې کارخانه جوړ کړي، دا دوه ورځې کار دپاره چې ویاله پاکوي باید چې دا دین لاس واخلي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد عالم اسحقزی وایي دوی د بورې د پخوانۍ نافعاله کارخانې د بیا فعالولو په هڅه کې دي. ده وویل
ننګرهار ولایت کې پخوا د امیر امان الله خان په وختونو کې د قند یوه فابریکه وه او دغه فابریکه اوس له منځه تللې ده. واقعا چې د ننګرهار ولایت د اقلیمي شرایط د غنیو د کخ د پاره وامدارنګ د لبلبو د پاره ډیر مساعد دي او کیدلای شي کچيري دغه د قانون د پاره یو بدل پیدا شي چې په رسمو کې غنیو کوي او وامدارګه چغندر وکړي. زه فکر کوم چې دوی لارې به ډیر زیات آیت لاس ته راوړي. زه هم د طرفدار ما چې باید بنیادی کارونه باید د ننګرهار په سطح باندې وشي. زه یو شرط هم د متحده ایالاتو څخه یا د کانګرس څخه یو څوک دلته راغلی او تاسو هم شاید د حال وي ما هغې سره دغه موضوع مطرح کړه. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو د یوسایډي د مشر سره هم دا موضوع مطرح کړه. د انګلیس د سفیر سره هم دغه موضوع مطرح کړه تر څو چې باید په دغه برخه کې زموږ د ننګرهار د ولایت د دیقانانو سره مرسته وکړو. اکثرت موږ ته وعدې راکړي او دغه برنامه خپله د زراعت په ریاست کې هم شته.
د ننګرهار ولایت بزګر په دې عقیده دي چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره نړیوالې مرستې د اساسي کارونو پر ځای په سطحي او سرسري چارو مصرفېږي. دوی وایي د کوکنارو مخنیوي اساسي کار غواړي.
په افغانستان کې د روان مریض کال د زمري د 9 نیټې د جمهوری ریاست انتخابات سره ترسره شول او ټاکل شوې ده چې د دې انتخاباتو نتایج ډیر ژر اعلان شي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ هڅه وکړه چې د افغانستان د جمهوری ریاست په لنجمنو انتخاباتو کې له خپلې بې طرفۍ څخه دفاع وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیډي د خپل پخواني مرستیال پیټر کالبریت هغه تورونه بیا اساس وبلل چې ویلي و کای آیډي په انتخاباتو کې د حامد کرزي په ګټه دریځ غوره کړی. کای آیډي او بخی پیټر ګالبریچ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لوړ رتبه امریکایي چارواکی و د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د بهیر پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله تیرونې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون له خاله دندې لری کړی شو. کای آیډي د ګالبریت هغه ادعاوې رد کړې چې ویلي دي هغه په انتخاباتو کې پراخه درغلي کم اهمیت خودلې او هڅه یې کړې چې هغه پټې کړي. افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې د افغانستان په انتخاباتو کې او بخې د ملګرو ملتونو د هغه یو راپور لمخې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې د هغه په اړه البته دا محرم اسناد و چې د ملګرو ملتونو لخوا نه و خپره شوي خو واشنگټن پوسټ ورسپانې ته رسېدلي او په هغه کې ویل شوي و چې د افغانستان په انتخاباتو کې د کاندیدانو په ګټه پراخې درغلې شوې دي. د مثال په توګه په دې اسنادو کې د خوست، هلمند او کندهار او پکتیکا او ځینو نورو ځایونو یادونه شوې او په دې کې دا هم ویل شوې و چې دا درغلې نه یوازې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه بلکې د د سیال عبدالله په ګټه هم شوې دي. خو دوی وویل چې د ولسمشر حامد کرزي د پلاویانو لخوا د شوی درغلی اندازه تر ډاکټر عبدالله غي یو څه زیاته ده. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د دې انتخاباتو نتایج به ډیر ژر اعلان شي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال حمید عثمان د دې انتخاباتو د نتایجو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې دا دی وړاندې کیږي.
په افغانستان کې د روان مریض کال د زمري د میاشتې د 9 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات څرنګه چې وړاندوی نه کېده چې ښایي ترسره به نشي او یا به یې امنیتي ستونزې او نور لاملونه شاته واچوي د دغو ټولو سره ترسره شوه. په دغه هیواد کې د 2004 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات او سګنی ډیر توپیرونه لري. 15 کاله د مخه د هغو انتخاباتو پر مهال په هیواد کې امنیت ښه و، خلکو ته انتخاباتو نوې بڼه درلوده او په پراخه توګه یې پکې برخه واخیسته. په سګنیو انتخاباتو کې د نارینه او ترڅنګ د ښځو رول کمزوری و، خو بیا هم نړیوالې ټولنې او افغان کړیو چې د انتخاباتو د جوړېدو چارې ور په غاړه وي په دې وتوانېدي چې دغه انتخابات ترسره کړي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی په دې باور دی چې په 2004 میلادي کال کې افغان ولس د راتلونکي نظام هیلو دې ته وهڅول چې په انتخاباتو کې په پراخه توګه برخه واخلي.
سخت کال انتخابات 2004 کال انتخابات سره یو لوی تفاوت یې دا و چې په 2004 کال په انتخاباتو کې په ټول هیواد کې امنیت تأمین و. 2009 کال انتخابات په داسې وخت کې وشول چې 15 کاله د حکومت تجربه دوی لیدلې وه. متاسفانه د افغان حکومت نه هم ولس مایوسه و او د نړیوالې ټولنې نه هم. امنیتي وضعیت خراب و او د دوی هغه څه کومې هیلې چې په حکومت پورې، په نظام پورې، په مجموع کې په نړیواله ټولنه پورې تړلې وې هغه تسره نه شوې. نو د انتخاباتو په رابطه یې شور او شوق او امیدونه ډېر پیکه و. په رایو کې هم تفاوت دورای معلومی یو اصلی هدف هم داود.
زبیر شفیقی وایی چه ساگانو انتخاباتو افغانی بانه درلوده. خب تیرو انتخاباتو که در تاکون دو کمیسون پا گردون بحرانیانو دیر رول ولو باوه. خب داغو انتخاباتو که در گواندوی هوادونو پر رول هم گتنی بل کیگی. خلق یوشمیر کاندیدان پا دی تور نوی چه در گواندوی هوادونو لخوای مالی ملاتر شوه. او یوشمیر نور وایی چه یوشمیر کاندیدان در نور هوادونو لخوا حسول شوی دی. در کاندیدان لماسالی اخوا بیا پا انتخاباتو که در ایوار کولو میارونه چه و؟ د انتخابات د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نوروایی چې د اتلسو کلونو عمر افغاني طبیعت او د رای ورکونې کارت د یو کس لپاره هغه څه و چې کولی شوه خپل رایه خپل کاندید ته ورکړي. خو ښاغلی نور په دې هم ټینګار کوي چې کله ناکله له دغو معیارونو څخه یو څه یې نه دي رعایت شوي.
زه فکر کوم چې تر دې حده پورې دا معیارونه په پام کې نیول شوي ول. ممکن په ځینو ځایونو کې ځینې داسې کسان هم په دې باندې بریالي شوي وي چې دغه معیارونه یې نه وي پوره کړي، خو سن اتلس کلنه. په هر حال ولې دې لپاره د کاندیدانو نمایندګان یا هغه استازي یا ناظرین دغه صلاحیت ورته ورکړل شوی و چې که چېرې داسې افراد او اشخاص دوی کولی شي چې د هغې ممانعت وکړي، دغه صلاحیت د کاندیدانو د ناظرینو سره و او دغه د ټاکلو خپلواک کمیسیون هم لري.
یوشمیر کسان په دې باور دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست سګنی انتخابات د قومي اړیکو نه بلکې د ملي وحدت ښکارندوی دي. افغان کارپو وحید مجدوایی:
بلې شکل قومي مسایل په افغانستان کې ډېر ارزښت وارد دي او تر ډېره بریده پورې د خلکو په ذهنونو کې دا مسله مهم دی. خو په دې انتخاباتو کې یو مثبت ټکی چې ښکاره شو هغه دا و چې ځینې خلک د دې مسلې نه ځان لرې کړل، په هغه کې د تاجک کورای موجود و په هغه کې د پښتون او د ازاره او د نورو قومو رای موجود دی.
خو د دیارلس سوه اته اتیا لمریز کال د جمهوري ریاست انتخاباتو بېلابېلې ستونزې هم له ځانه سره درلودې. امنیتي حالات، د کاندیدانو زیاتوالی، د تقلب او سرغړونو شتون د دغو انتخاباتو ستونزې ګڼل کیږي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا څلوېښت پېژندل شویو سیاسي او غیر سیاسي کاندیدانو ځانونه د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندید کړي وه چې دوه کسه یې مېرمنې وې. خو په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شته چې خلکو یې نومونه هم نه و اورېدلي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د وروستیو انتخاباتو تر شا کوم عوامل شته او د هغې اصلي لوبغاړي څوک دي؟ د هغه پوښتنه ده چې څه ناڅه یې خلک په ځواب پوهیږي، خو له دوی سره اټکلونه هم شته. بلخوا د هیواد د سیاسي چارو کارپوهان بیا هغه هیوادونه چې اوسمهال پوځي ځواکونه په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې بوختي هم په انتخاباتو کې ښکیل ګڼي. احمد سعیدی وایي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سربیره چې غواړي پر راتلونکي حکومتي سیاسي اغېزمنتیا ژوره وي، یو شمېر لویدیځ هیوادونه هم د سیاسي اغېزمنتیا هلې ځلې کوي.
او هغه مملکتونه چې په افغانستان کې حضور نظامي لري هغو غواړي چې حضور سیاسي، اقتصادي و فرهنګي هم ولري. دغه مسله چې په افغانستان کې کېږي یوازې خیرات نه ده چې خدای پچاپ وي، په دې باره کې هغو غواړي چې تاثیر ګذار وي په سیاست ګذاري باندې. د دې لپاره چې امکانات نشته چې افغانستان خپله تصمیم ونیسي و عملي کړي. هغه شعارونه چې موږ ورکوو په سیاست کې چې موږ استقلال سیاسي او فرهنګي او اجتماعي لرو، زما په باور
خو له بل لوري بیا وحید مجدوایی چې په دې منځ کې ملګري ملتونه بې لوري نه دی پاتې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پر ځانګړي استازي هم دا تور لګول کیږي چې له یوه کاندید څخه یې ملاتړ کړی دی.
دلته بهرنیان افغانستان سره مرسته کوي او هغوی ځان د دې حقدار بولي چې په دې مسایلو کې مداخله وکړي او خپل اهداف چې لري هغه پلي کړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د ځینو خارجیانو لاس و او تاسو ولیدل چې څنګه د عدد سازمان ملل متحد چې دا باید بې طرف او بې پره نقش لوبولی وای. په دې کې هم اوس داسې شاهدي ورکول کیږي چې بې پره نه و دا خلک. نو معلومداره خبره ده چې په دې کې په دې تر شا د بهرنیانو مخصوصا د امریکایانو لاس هم و، حتی ملل متحد هم په دې کې د
البته خپل معین نقش درلود.
دغه تورونه د جمهوریت ریاست د یو شمیر کاندیدانو لخوا هم طرحه شوې دي. تر دغه تورونو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای اېدا څو ورځې مخکې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه کار په دې ولاړ دی چې د انتخاباتو او شکایتونو کمیسیون په ګډه کار وکړي تر څو د هغې پایلې ژر تر ژره روښانه شي. کای اېدا وویل د دغه تورونو په وړاندې به په مناسب وخت کې مکمل ځواب ووایي، ځکه چې اوسې وخت نه دی. او په کابل کې د دغه سازمان یو ویان نظیف الله سالارزی هم د دغه څرګندونو په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل،
د ملګرو ملتونو د مرستې پلاوی په افغانستان کې دا تورونه اصلا معنی نه او دا هیڅ کوم واقعیت هم نه لري. او په دې مرحله کې د ملګرو ملتونو د مرستې پلاوی د کار اساسي برخه په دې باندې ولاړه ده چې ټول ټاکنو بهیر ته دې توجه وشي تر څو وکولی شي ژر تر ژره د هغې پایلې ترلاسه کړو، د افغانستان د خلک چې پته منتظر دی هغو ته هغه نتایج ورکړ شي او هغه رای چې ترلاسه کېږي واقعي او صادقانه ډول وکولی شي د افغانستان د خلکو
که څه هم چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو بېلابېلې ستونزې درلودې او د دغه انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته تقلب د هغې ستره ستونزه ګڼل کېږي، خو د دغه بهیر انتقاد کوونکي هم هغه په هېواد کې د ولسواکۍ په لور یو ګام ګڼي او خلک وایي چې د هغه ولسمشر په تمه دي چې د خلکو په درد پوه او تر خپلو ګټو ورته ملي ګټې ارزښت ولري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې دیونی انتخاب په اونیس پروګرام کې به بیا هم زه احمد تکل در سره اوسم او درته وبوایم چې د ازادۍ راډیو د دیونی خبر جوړونکی څوک دی. خو تر هغه مخکې پام وکړئ، د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز ته د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړې ده.
بریتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان انتخاب تر سرلیک لاندې یوه تبصره خپره کړې چې په پیل کې کښلي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تر اوسه د هغه وړاندیز په هکله پرېکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د هېواد ته د نورو عسکرو د استولو لپاره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دې مسلې اوباما له یوه سخت انتخاب سره مخامخ کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي په دې هکله چې اوباما هر تصمیم نیسي هغه به د دې د جمهوری ریاست دریځ څرنګوالی هم په ډاګه کړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د جنرال مکریسر لخوا د 40,000 نورو عسکرو د غوښتنې په اړه زیات جزئیات نه دي خپره شوي، خو په دې برخه کې درې ستونزې موجودې دي. لومړی، تر هغه ځایه چې هره ورځ د امریکایي عسکرو تابوتونه زیاتېږي او له بلې خوا د یوې داسې طرحې چې سیاست مدارانو ته د دې جګړې د دوام په اړه قناعت ورکړی شي نشتوالی د دې سبب شوی چې له دې جګړې د خلکو ملاتړ کمزوری شي. دوهم، د کرزي فاسده او بې کفایته حکومت متحدین هڅه کوي د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په نتیجه کې چې ملګرو ملتونو هم ورته پام نه دی کړی خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. دریم، هم په افغانانو او په ټوله سیمه کې د هغه درک او احساس پیاوړتیا ده چې ګواکې د امریکا متحده ایالات بریتانیا او ناتو د سخت دریځو په وړاندې د اوږدمهاله جګړې لپاره قواوې او استقامت نه لري. د کار جهادیان د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د عکس العمل په خاطر نه بلکې په دې خاطر هڅولي چې دوی له افغانانو سره خپلې کړې وعدې نه دي پر ځای کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دې تبصرې په پای کې لیکلي چې تر هغو پورې چې ائتلافي ځواکونه یوه دوامداره ستراتیژي خپله نه کړي، په افغانستان او کشمیر کې له سخت دریځو او افراطیانو سره د هند پر ضد د قسم خوړلو پاکستاني پوځیانو او جاسوسانو د مرستې لاس نشي لنډېدی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اوباما د دکتورینو د ازموینې تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې د پیل په کرښو کې لیکلي، آیا په دې نهو میاشتو کې چې د اوباما خارجي سیاست له لوړو ژورو سره مخ و، دلته داسې یوه تګلاره یا دکتورین شته چې په پټه عمل وکړي؟ ورځپاڼې لیکي ګمان نه کېږي چې داسې دکتورین دې موجود وي. د ورځپاڼې په وینا اساسي ستونزه دا ده چې په قانوني چوکاټ کې د افغانستان تریخ واقعیتونه لکه په دې هېواد کې باید څه وشي په پام کې نه دي نیول شوي. واشنگتن پوسټ د مقالې د دې برخې په پای کې لیکلي، د یو واقعبین جمهور رئیس پر خوا او شا واقعبین سلاکاران راټول دي. یو متقاعد جنرال د ملي امنیت د سلاکار، یوه پخوانی سناتورې د بهرنیو چارو د وزیر او د استخباراتو یو مسلکي افسر د دفاع د وزیر په توګه کار کوي چې هیڅ یو هم مشهور ستراتیژي جوړونکو لکه هنري کیسنجر یا زبګینو بریژنسکي ته نه پاتې کیږي.
ازادۍ رادیو ته غوږی چې د سهار له او د ماښام تر او خبرونه کوي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چیرې
پشنبه پر از مو راپور درلود چه د نورستان ولایت په کمدیش ولسوالی کې د طالبانو په یو پراخ برید کې اته امریکایی او دو افغان سرتیری ووژل شول. که څه هم افغان او امریکایی چارواکي وایي له برید وروسته په نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل شوي، خو په یوه ورځ په یوه برید کې په دې شمېر د امریکایي عسکرو وژنه ډېره بېسارې پېښه ده. په دې اړه په روانه اونۍ کې نه یوازې ازادۍ راډیو بلکې په هیواد کې دننه او د لویدیځ خبري اژانسونو او مطبوعاتو هم ګڼ مطالب او راپورونه خپره کړل. نو ځکه د کامدېش ولسوالۍ د دې اونۍ جګړه چې د چارواکو په وینا سلګونو وسلوالو طالبانو برخه پکې درلوده د ازادۍ راډیو خبر جوړونکي پېښه ده. د نورستان والی جمال الدین بدر وایي چې په کامدېش کې د جګړې قومانده د طالبانو د مشهور قومندان مولوي دوست محمد په لاس کې وه. د ده په وینا دوست محمد د روژې په میاشت کې په څو ولسوالیو او کلیو ګرځېدلی و او خلکو ته یې د نړیوالو قواوو پر خلاف د جهاد د پیل بلنه ورکړې وه.
طالبان مخلوط اوسه د پاکستان طالبانو او محلي طالبانو او د دې حملې مشري د طالبانو ځای مشر دی. نو کسان طالبانو مړې خو مړې دي، ولسوالۍ خو شاهدي پرېښې تسېدلې دي، خو جمله دوی وویشت مړې دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په مرکزي قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مشر کریستین سایډن ازادۍ راډیو ته وویل چې د شنبه په ورځ سهار وختي وسلوالو طالبانو په کامدېش کې د دوی پر پوځي اډه برید وکړ. د نورستان د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق وایي چې په کامدېش کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه په برید کې له 200 زیاتو طالبانو برخه درلوده، چې د په وینا عربان، پاکستانیان، ازبکان او د نورو هیوادونو ګڼ شمېر بهرني جنگیالي هم پکې وو. نوموړي زیاته کړه له هغې ورځې چې په سوات، دیر او باجوړ کې د سیمه ییزو طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ نښتې پای ته رسېدلې، په دې سیمه کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي. د ائتلافي قواوو د مطبوعاتي څانګې مشرې میرمن سایډن وویل چې د طالبانو له برید وروسته د دوی ځواکونو په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کامدېش ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه طالبان وژل شوي دي.
عملیات تصویري در سایه جریان داره و بلی ملی بمکاری قوای بین المللی سوار تصویه میکنن. آخرین گزارش ها حتی 24 ساعت گذشته ها که از اونه که 12 نفر در اینجا کشته شدن و 12 نفر هم زخمی در اینجا موجود است.
د سه شنبه پر ورځ د نورستان د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې د کامدېش د امنیت قومندان او د اف ام راډیو د دوو کارکونکو په ګډون هغه دیارلس تنه چې د جګړې په لومړۍ ورځ تری تم شوي وو له طالبانو سره اسیران دي. خو له دې ډېر ژر وروسته سمونوال فاروق وویل چې د کامدېش امنیت قومندان، د اف ام راډیو کارکونکي او پاتې لس اسیران ټول د طالبانو له منګولو ژغورل شوي دي. سمونوال فاروق زیاته کړه چې د یکشنبه او دوشنبه ورځو په پوځي عملیاتو کې پر لسګونو وسلوالو سربیره د اګرو په نامه کلی کې و ملکی وګړي هم ووژل شول، خو په دې اړه د دفاع وزارت په خبر پڼه کې په سیمه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې یادونه نه وه شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د کامدېش په جګړه کې یې تر سلو پورې افغان او نړیوالو قواوو ته مرګ ژوبله اړولې ده. مجاهد د حکومت او ائتلاف ادعا چې وایي په دې جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي رد کړه. ویل چې د دوی یوازې څلور جنګیالي وژل شوي. نړیوالو ځواکونو ته دا تلفات وروسته له هغه واوښتل چې امریکایي ځواکونو تر دې دوه اونۍ مخکې له ګاونډۍ برګمټال ولسوالۍ څخه په شا شوي وو. کامدېش د نورستان په ختیځ کې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان له چترال ولسوالۍ سره ګډه پوله لري.
پروانہ
سیجی علی سمودیس مستانہ نالان سرگردان رقیبان زانگ زانگ مدبوش میلوش گل رخان زانگ زانگ رندان میں خوران متکیا زانگ زانگ رندان میں خوران متکیا زانگ